مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. د کوچني اختر اول ورځ مو مبارک سه او خبرونې ته شرغلاست. دا اوري چې افغان ولسمشر د دولت وسلواله مخالفانو ته خبرداري ورکړ چې زیات وخت نه لري او باید خپل لار انتخاب کړي. د غراپور وروسته راځي اوس له صفی الله ستانک زینه خبرونه ورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي د خالد عملیاتو په نتیجه کې 1200 وسلوال مخالفین وژلي، او په پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي د ټانکر د چپکېدو او سوځېدو په پیښه کې د وژل شویو شمېر 1340 ته لوړ شوی دی. خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د دولت پر وسلواله مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان یاست د سولې له بهیر سره یو ځای شئ، او که له سولې سرغړونه کوئ نو زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه به مو وځپي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د اختر د لمانځه ادا کولو وروسته په لنډو څرګندونو کې وکړې. ولسمشر زیاته کړه د سولې په لاره کې ولس نړۍ او د اسلامي نړۍ اجماع له موږ سره ده. تر دې مخکې هم د اختر او نورو مناسبتونو پر مهال د دولت وسلوال مخالفین سولې ته بلل شوي، خو له حزب اسلامي پرته د دولت نورو وسلوالو ډلو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی او د جګړې لارې خپل کړې ده. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو د سفارت خاص شارژ دافیر وایي د روژې میاشت په افغانستان کې له غم او اندېښنو ډکه وه. هوګو لارنس دغه خبره د اختر په مناسبت افغانانو ته کړې ده. هوګو لارنس ویلي دي چې د افغانستان دښمنانو په روژې میاشت کې په افغانانو بېرحمانه حملې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو د سفارت په بیان کې د ښاغلي هوګو لارنس په حواله ویل شوي چې امریکا متحده ایالات د مې 1 خونړې حملې او د جون 3 حملې او چاودنو او همداراس د هغو تورونو په اړه په څېړنو ټینګار کوي چې ګواکې په موتریزینو باندې له حده زیات خشونت شوی دی. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي د خالد عملیاتو په نتیجه کې 1200 وسلوال مخالفین وژل دي. د شاهین قول اردو قمندان جنرال امان الله مبین نن وویل مخالفینو ته د مرګ جوبله په کندوز، بدخشان او جوزجان کې اوښتي دي.
در زون شمال و شمال شرق تلفات دشمن بیشتر است.
دوی وی په شمال او شمال شرق زون کې د دښمن تلفات څخه باندې 1200 دی او 200 نور کسان جوړبل دي څخه باندې سلطنه ژوندۍ نیول شوې دي.
اردو افغانستان پای مسلی افغانستان.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سکل خپل عملیات د خالد شپګنوی په نوم په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د منصوري عملیاتو پر ضد پیل کړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په شمال کې د وروخت مرګ جوبلې په اړه څه نه دی ویلي، او خپلواکو سرچینو هم مخالفینو ته د مرګ جوبلې په اړه کوم تبصره نه ده کړې. اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. په پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي نن سهار وختي د یو ټانکر له چپکېدو او اور اخیستو وروسته د وژل شوي کسانو شمېر لږ تر لږه 1340 ته پورته شوی دی. ټانکر د پنجاب ایالت د بهاولپور په احمدیه شرقه سیمه کې واوښت او وروسته له هغه وچاودید چې کلیوال په سوري شوي ټانکر ټول شول او تیل یې ترې ایستل. د پنجاب د بهاولپور د پولیسو مشر راجا رفت مختار وویل
صبح کا ٹائم تھا جو لوکل تھے وہی لوکل
جو سحر وقت او نزدی چی سمر کلی دی ہم لاغی داخل دل ترا کلی وو زنی پلارا پو موٹر سائیکل روانو اگی ہم چی تیل ولی دل نو سم دستی و درے دل او اس ددوی پہ جنگل وی گرانا دا نو ظاہر خبر ہے چی ددوی بڑی ڈی این اے ٹیسٹ کی گی
اب یہ تو شناخت کے لیے مشکل ہے ڈی این اے ٹیسٹ ہی ہوگا سارا
شپږ اویا تنه نور په پیښه کې ټپیان دي چې روغتون ته انتقال شوي. ویل کېږي د پیښې پر مهال 1500 کسان په ټانکر باندې ټول شوي وو څو تیل ترې وباسي. په چین کې ژغورونکي ډلې د دویمې ورځې په مخه د هغو کسانو د موندلو هڅې روانې کړې چې په سیچوان ولایت کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې تری تم دي. په سیچوان کې پرون په یو کلي کې 40 کورونه د غره د ښویېدو په پیښه کې لاندې شول. د رسمي معلوماتو له مخې 9 تنه مړي تر پرون ناوخته له سیمې موندل شوي دي. د متحده عربي اماراتو یو لوړپوړی چارواکی وایي د قطر او خلیج هیوادونو ترمنځ د راپورته شوې لانجې د هر ډول هواري لپاره د امریکایي یا اروپایي څارونکو ضمانت اړین دی. د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ کړکېچ 40 ورځې مخکې رامنځته شو ځکه دا هیواد له تروریزم په ملاتړ تورن وبلل شو. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او مصر د عربي هیوادونو هغه مهم هیوادونه وو چې له قطر سره یې اړیکې په اول کې پرې کړې. د متحده عربي اماراتو د دولت وزیر انور قرقاش وویل لانجه به په هغه صورت کې له ډیپلوماتیکو لارو حل شي چې خطر د تروریزم او افراطیت لملاتړ لاس واخلي. ورسته خبر ده چې د هغه امریکایي پخوانی چارواکي مجسمه جوړیږي چې دی وتړون لمخې لروسی الاسکا د امریکا د متحده ایالاتونو له خاورې سره یو ځای کړه. امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ویلیام هنری سیوټ مجسمه جوړیږي. هغه له روسیې سره یو تړون لاسلیک کړی و چې لمخې الاسکا د امریکا یو برخه وګرځیده. د امریکا متحده ایالاتونو له الاسکا سیمه د 2.2 میلیون ډالر په بدل کې له روسیې ونیوله. الاسکا په 1959 میلادي کال کې د امریکا د یو ایالت په توګه په رسمیت وپیژندل شوه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
مازیګرانۍ خبري مجله اوري. افغان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل وینا کې وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې دا ور لږ متفاوت پیغام ورکړ.
که افغان یې لاس د سولې تراسي، که نه یې لکه چې د تور هفتو کې زموږ امنیتي او دفاعي قوا خپله کامله میړانه ښودلې، بیا به یې وښیي.
چین له افغانستان او پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې خپل روابط ښه کړي. د ملي اردو چارواکي وایي په شمال او شمال ختیځ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې
تلفات دشمن بیشتر از 1200 نفر است، زخمی دشمن بیشتر از 670 نفر است.
په بلوچستان کې د ماشومانو د پلاستیکي وسلو پر ضد لاریون وسو.
پلاستیکي اصلي
باندې دسي باندې دسي
د خپلو ماشومانو لپاره
قدم واړو قدم واړو.
تر شپږ نیمه بجو نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداری ورکړ چې زیات وخت نه لري او باید خپل لار انتخاب کړي. محمد اشرف غنی نن په ارکی د کوچنی اختر د لمانځه تر ادا کول وروسته په خپل اختریس پیغام کې وویل که وسلوال مخالفان افغانان وي باید سوله وکړي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر د کوچنی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته د پخوانیو اختریزو پیغامونو په پرتله دا ځل وسلوالو مخالفانو ته متفاوت پیغام درلود. محمد اشرف غنی په دغه نوي اختریز پیغام کې وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې وویل چې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت شرطونه واضح دي. محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره خلک نړۍ او د اسلامي هیوادونو اجماع او ملاتړ سته.
مسلح افرادو ته چې هر ورځ ولس د غم په ټغر کې کینی، زه دا په واضح توګه وایم چې تاسې وخت نه لرئ. فیصله وکړئ که افغان یې لاس د سولې تراسئ، که نه یې لکه چې د تور هفتو کې زموږ امنیتي او دفاعي قوا خپله کامله میړانه ښودلې، بیا به یې وښیي.
ښاغلي غني همداشان حرمین او شریفینو سره نږدې حمله په سختو ټکو وغندله او له مسلمانانو یې وغوښتل چې د کعبې شریفې ساتنه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په اخترېزو پیغامونو کې له وسلوالو مخالفانو غوښتل کېږي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي، بلکې له دې وړاندې هم افغان لوړپوړو حکومتي چارواکو په وار وار له وسلوالو مخالفانو دا ډول غوښتنې کړي، خو وسلوالو مخالفانو تل په جګړې ټینګار کړی. حتی د روژې په مبارکه میاشت کې هم وسلوالو مخالفانو خپلو حملو ته زور ورکړی وو. د راپورونو له مخې له 2001 میلادي کال را په دې خوا دا میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بلل سوې چې سلګونه افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وسلوالو مخالفانو ته د ولسمشر نوی خبرداری جدي بولي او ټینګار کوي چې حکومت دې دغه خبرداری جدي ونیسي. د دغه کارپوهانو له ډلې ودیر ساپي ازادي راډیو ته وویل که حکومت دا ځل هم جدي عمل ونه کړي، د خلکو پر وړاندې به یې باور ته زیان ورسیږي.
دې چې تاسو ته وخت کم دی، بیا به خبرې هم درسره نه کېږي. دوه معناوې لري، یو د نظامي د لحاظ نه او بل د سیاسي د لحاظ نه. نظامي د لحاظ نه هغه ده چې وهم تر آخر نفره پورې کو کولی شو چې ورکم کړو، او د سیاسي اړخ یې دا دی نو چې نظامی کې راته مغلوب شو، سیاسي کې به هم هیڅ اشتراک تا د بایده کې نه درکول کېږي. نو ګورو چې دا تر کوم ځایه پورې دی عملي کولی شي. فعلا خو یو ډېر شدید اولتیماتوم دی.
له بل پلوه د چارو بل افغان کارپو انتظار خدم په دې باور دی چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له وسلوالو مخالفانو نه په استفادې په افغانستان کې د جګړې ورته لمن وهي او خپلې ګټې پکې لټوي. د ښاغلي خادم په وینا هغوی په هیڅ صورت دې ته چمتو نه دي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کینوي.
ومردل چې دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دولت وسلوال مخالفانو ته خبرداري ورکړ چې زیات وخت نه لري او باید خپل لار انتخاب کړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي تیر شپه د سلما بند پر ساتندوی ځواک وسلوالو مخالفانو حمله کړې چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. شاپور صابر له هرات را سره په مستقیم تباس کړي. صابر صاحب اختر مو په خیر. اداره ته وایي چې وروستي جزئیات په دې اړه څه دي؟
خب سلام میکنم به شما و عید شما همچنان مبارک باشه. گزارش ها از ولسوالی چش شریف جایی که کلک محافظوی بند سلما در اونجا موقعیت داره میرسانه که شب گذشته مخالفان مسلح دولت بالای کلک محافظت بند سلما حمله مسلحانه انجام دادن که در جریان این رویداد به گفته فرهاد خادمی ولسوال چش شریف که ساعت قبل به رادیو آزادی گفت 10 تن از نیروهای امنیتی به شمول افسران و سربازان جان خود از دست دادن و 1 تن زخمی شده. آقای خادمی همچنان اضافه کرد که 4 تن از مخالفان مسلح دولت در این رویداد کشته شدند و 1 تن دیگه از همکارای از اینا زخمی شده. آقای خادمی همچنان گفت که این تعداد از مخالفین که از گذشته تا کنون در اطراف بند سلما حضور داشتند و رزمگاه دست به ناامنیام زدند به همکاری شماری از افراد مسلح غیرمسئول که از ولایت غور با اینا پیوسته بودند دست به این رویداد زدند. و سوی دیگر هم عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قمندانی امنی ولایت تهران به رادیو آزادی گفت که نیروهای کمکی به محل رویداد شتافته و تا توانستند که مخالفان مسلح دولت از محل حادثه متواری شدند. و دقایقی قبل هم که به خاطر جزئیات تازه از این رویداد با ولسوال چشت ولایت تهران من در تماس شدم، آقای فراد خادمی دست داشتن یا همکاری ایتر از مخالفین با استخبارات کشورهای همسایه رد نکرد، چون در گذشتم بند سلما تدیدات امنیتی داشت و مقامات محلی بارها از دست داشتن خود استخبارات کشورهای همسایه برای برهم زدن اوضاع امنیتی بند سلما سخن زده بودند. و چند قبل هم وزیر انرژی آب افغانستان در سفری که به ولایت تهران داشت گفت که هنوزم بند سلما تحت تهدید کشورهای همسایه است و این هشدار داد به این کشورها که اگر اونا دست به تخریب بند سلما بزنند ازدار از اون به خود کشورهای همسایه بیشتر از ما خواهد بود.
ډیر مننه. د ازادي رادیو خبریالو په هرات کې ومرودل چې په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلما بند پر ساتندوی ځواک حمله شوی. البته تیر شپه چې په نتیجه کې لس افغان پوځیان وژل شوي دي. په جګړه کې 4 وسلوال مخالفان هم وژل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
پاکستانی چارواکو پر افغانستان تور پوری کړ. د هغو سختریزو وسلولو په ځپلو کې پاتې راغلي چې د پولي په اوږدو کې حمله کوي. دا تورونه په داسې حال کې لګول کېږي چې په پاکستان کې د جمعې ورځې د غبرګو بمی حملو د قربانیانو شمیر 8 ته لوړ شو. دغه بمی حملې په کورمه ایجنسی او په کوټه کې سی بي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار ویل سختریز وسلول له هغو مرکزونو چې په افغانستان کې لري فعالیت کوي. بلخو د پاکستان لوی درستیز قمر بجو ویل دا اوس په شریکانو په خاص ډول افغانستان پورې اړه لري چې په سیمه کې د ټوریزم په وړاندې اقدامات وکړي. خو تر دې مخکې افغان مقامات او پاکستان د ټوریزم او هغو سختریزو وسلولو په ملاتړ تورن کړي چې په افغانستان کې حمله کوي. په همدې حال کې چین له افغانستان او پاکستان څخه غوښتنه کړې چې خپل روابط ښه کړي. جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
د چین د بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان او پاکستان ژغ کړی چې خپل روابط ښه کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چین په رښتینی ډول له افغانستان او پاکستان غواړي چې خپل روابط سم کړي، دوه اړخیز اعتماد رامنځته کړي او همکاري زیاته کړي څو دوه اړخیز امن او پرمختګ ته ورسیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې جزئیات رویټرز خبري اژانس خبر کړي وایي چې د چین حکومت د افغانستان او پاکستان د ملګري په توګه د بحران د مخنیوي د یو ګډ میکانیزم د جوړېدو غوښتنه لري او له دواړو هیوادونو غواړي چې ژر تر ژره د کړکېچ د ادارې یو سیستم رامنځته کړي ترڅو له هر ډول ناڅاپي حالت سره د مقابلې توان ولري. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون د کابل د اسلام آباد پر لور روان شو. وانګ یی به نن له پاکستاني چارواکو سره د کابل او اسلام آباد پر اړیکو او سیمه ایز امنیت خبرو ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وکتل. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیز کنفرانس په توګه د یو میکانیزم جوړول شایي د دواړو هیوادونو د همکارۍ او ډیالوګ له پراختیا سره مرسته وکړي. وانګ ای پرون په اسلام آباد کې وویل چې له تروریزم سره مبارزه د چین او پاکستان د اړیکو یوه مهمه برخه ده او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د حکومت له همکارۍ مننه وکړه. د چین حکومت د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تروریستي ډله ګڼي او خپل امنیت ته سترګواښ بولي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای پرون په کابل کې هم له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې غوښتنه کړې وه چې افغانستان هم د دې ډلې پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک له افغانستان سره د چین پولې ته نږدې په سیمو کې فعالیت کوي. پیکینګ په پاکستان کې د و 500 میلیارد ډالر په ارزښت سرمایه گذاری کړي. د چین حکومت په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د مساینک کان کیندلو قرارداد وکړ خو کار یې له هغه راهیسې ځنډیدلی دی.
د افغانستان په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د خالد په نامه پوځي عملیاتو په لړ کې 1200 طالب وسلوال وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي. د دولت کوم مخالف ډلې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. مجیب الرحمن حبیب زاید له مزار شریف څخه جزئیات وړاندې کوي.
په شمال سون کې د 209 شاهین قول اردو مشر جنرال امان الله مبین وایي چې د خالد شپږ نوي عملیاتو په جریان کې د دولت ضد وسلوالو ته یې درانه تلفات اړولي دي. د 209 شاهین قول اردو مشر وایي چې د ډیرو په لومړیو کې طالب وسلوالو او د دولت ضد نورو ډلو د کندوز ولایت پر مختلفو سیمو، د بدخشان ولایت په زیبا، کوارتوج او تګاب او همدارنګه د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ ډله ییز بریدونه ترسره کړل، خو د افغان قوتونو د مقاومت په نتیجه کې دښمن ته درانه تلفات واوښتل. قول اردو قماندان وایي د خالد شپږ نوي عملیاتو په لومړي روب کې له زرو څخه ډیرو د دولت ضد وسلوالو ته تلفات اوښتي.
در زون شمال و شمال شر تلفات دشمن بیشتر از 1200 نفر است، زخمی دشمن بیشتر از 670 نفر است و اسیر دشمن بیشتر از 100 نفر است و یک موفقیت بزرگ بر اردوی افغانستان، پای مسلح افغانستان حساب میشه.
د شاهین قول اردو مشر وایي چې د عیشیانو او وسلوالو طالبانو د جوچان ولایت په درزه ولسوالۍ باندې ډله ییز برید ترسره کړ چې په پایله کې 130 د شان وژل شول او اویا تنه نور ټپیان شول. ښاغلی مبین زیاته کړه
پای هوایی افغانستان و امنیت ملی بیدار افغانستان توانستن در ظرف 24 ساعت با ضربات کوبنده زمینی، هوایی و استخباراتی داعشیان از ساحه بیرون راندن و به تعداد 130 داعشی در این عملیات کشته میشه.
د 209 شاهین قول اردو مشر جنرال امان الله مبین د طالب وسلوال و د منصوری عملیات لومړی روب ناکام بولی او وایي چې داعشیان او د دولت ضد بل هر یو ډله د افغان پوځیانو پر وړاندې د مخامخ جګړې وړتیا نه لري. د شاهین قول اردو مشر وایي چې د خالد شپږ نوي عملیاتو په لومړي روب کې افغان هوایي ځواکونو مثبت او بریالی نقش ترسره کړ. هغه وویل چې د یاد عملیاتو په دویم روب کې په بدخشان، کندوز، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات ترسره شول. تر دبا وسلوالو طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. مجیب الرحمن حبیب صاحب، آزادی رادیو، مزار شریف.
راپورنه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بلخ والی عطا محمد نور چې په خپل په حکومت کې شامل دی، د ملي والی حکومت پر اجرااتو انتقاد وکړ. د بلخ والی ویل چې د ملي والی حکومت مشران د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي او د نظام د مدیریت له کمزوري سره مخامخ دي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی پر راپور کې.
د بلخ ولایت محمد نور نن یکشنبه د اختر لمانځه د مراسم په وینا کې د ملي والی حکومت پر کړنو انتقاد وکړ او د مرکزی حکومت مشران یې د خلکو د غوښتنو پوره کېدو ته په بې پامۍ تورن کړل. د بلخ ولایت محمد نور له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه صورت کې د افغان دولت سره مرسته وکړي چې پیسې او مرستې غلا او حیفومیل نه شي. زه تا بهرني ته وایم چې میلیونه ډالر، سلګونه میلیونه ډالر او میلیارد ډالر مرسته چې ته په مصرف رسوې، درته وایم که موخه د سموګ ولسته خدمت او افغانستان سره همدردی وي، اول پوه شه چې دا پیسې د غلا کیږي او په یغماسي، دویم دا چې اعانه او پیسې چې ته په مصرف رسوې دا د افغانستان د ملت په خیر نه دي. ښاغلي نور د ملي یووالي حکومت مشران د هیواد امنیتي وضعیت ته په بې پامۍ تورن کړل او ویل چې د نظام په مدیریت کې ضعف لري. هغه وویل چې د اداري فساد موجودیت د امنیتي قوتونو څخه چپول او غلا او همدارنګه د ملت مشروع غوښتنو ته د حکومت نه رسیدګي سبب شوي تر څو مختلفې ډلې د نظام په مقابل کې ودرېږي او تظاهرات ترسره کړي. هغه په کابل کې د مظاهره چارو په وړاندې د حکومت پر غبرګون نیوکه وکړه او ویل که د ملي یووالي حکومت وروسته لا دې د خلکو غږ وانوري او پر ستونزو یې سترګې پټې کړي دی به له خپلو متحدینو سره په کابل او ولایتونو کې سلګونه زره کسیز تظاهرات ترسره کړي.
ما انتظار گوشهای شنوا
موږ انتظار لرو چې غږ واورېدل شي او ستونزې ولیدل شي. د دیالوګ تفاهم او منطق له لارې د هېواد ستونزې حل شي. موږ شخصي مشکل نه لرو، په غیر صورت کې به موږ مجبور شو چې په ډېرو قوي او خطرناکو مدني حرکاتو لاس پورې کړو. موږ خپله زموږ ملت او زموږ متحدین مجبور یو چې په کابل کې سلګونه زره کسیز حرکات ترسره کړو. د بلخ ولی وایي چې د نظام د لمنځه وړلو په هڅه کې نه دی، خو دولت دی باید ټول قوتونه ته په سیاسي تصمیم نیولو کې حق ورکړي. تر دمه مرکزی دولت خاصتا د جمهوری ریاست مانی د بلخ ولی عطا محمد نور د یادو سرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
امریکا کې یو قاضي له دې هیواد د سلګونو عراقیانو د ایستلو پریکړه د موقت وخت لپاره درولې ده. نور جزئیات له نوریاس نوری څخه اوري.
د مدني ازادیو یوې مدافع ډلې د امریکا له یو قاضي وغوښتل چې په خپل هغه حکم کې چې پر اساس یې په میشیګان کې د اوسیدونکو عراقیانو د ایستلو موقتی مخه نیولې، د امریکا په ټولو برخو کې میشت عراقیان شامل کړي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې پرون شنبه یو شکایت ثبت کړ چې پر اساس د امریکا له ټولو برخو څخه د عراقیانو د بیرته ستنولو د مخنیوي غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې په میشیګان کې یو فدرالي قاضي پر دې قضیې غور کوي. دغه قاضي چې مارک ګولد سمیت نومیږي د پنجشنبه په ورځ امر وکړ چې په میشیګان کې میشت عراقیان د 14 ورځې نه ایستل کیږي، څو په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا د قضیه د محکمې په صلاحیت کې ده او که نه ده. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې له قاضي ګولد سمیت څخه غوښتي چې تر سبا دوشنبه پورې په خپله پریکړه کې په امریکا کې ټول 1444 د ایستل کېدو له پریکړې سره مخامخ عراقیان شامل کړي. د ټولنې ویلي دا کسان چې اکثره کاتولیک مسیحیان یا کردان دي په عراق کې له جدي ستونزو سره مخامخ دی شي. د امریکا د ګمرکي او سرحدي ادارې چارواکو ویلي چې ممکن د سیشن بیل ورځې د نږدې 1.5 زر عراقیانو ایستل پیل کړي. په میشیګان کې د روان جون په لومړیو کې هغه عراقیان چې چارواکو یې د ایستلو پریکړه کړې ونیول شول. حکومت وایي چې ټولو نیول شوو کسانو جرمونه کړي دي. ځینې په ماشومتوب کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته تللي او څو لسیزې پخوا یې جرمونه کړي دي. د دوی د ایستلو حکم وروسته له دې صادر شو چې د عراق له حکومت سره موافقه وشوه او عراقي چارواکو په دې شرط د هغو منلو ته تیار شو چې امریکا ته د شپږ عمدتاً مسلمانو هیوادونو د اتباعو پر تګ د موقت بندیز له لسته عراقیان وایستل شي.
ویش لیکوال ادبي ټولنې په ژوب کې د پلاستیکي وسلو پر ضد مظاهره وکړه. له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې په بازارونو کې د دغو وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګوي. تفصیل د براکول میاخیل په راپور کې.
د تیرو کلونو غونډې ساج هم په ټولنیزو رسنیو کې د اختر پر رسیدو سره د پاکستان په پښتني سیمو کې د ماشومانو پر پلاستیکي وسلو د بندیز لپاره کمپاین وسو، خو دغه پلاستیکي وسلې لا هم په دوکانونو کې په آزاد ډول پلورل کیږي. دې ته په پام په ژوب کې ویش لیکوال ادبي ټولنې بیګا شپه د دغو پلاستیکي وسلو په ضد احتجاج وکړ او په شعارونو کې وغوښتل چې ماشومان یې قلم غواړي.
پلاستیکي اصلې د خپلو ماشومانو لپاره
د ویش لیکوال ادبي ټولنې یو غړي امیر محمد مرستال په خپله وینا کې وویل همدا پلاستیکي وسلې دي چې د ترهګرۍ لپاره مو د ماشومانو ذهن سازي کوي. وایي هیڅ پلار باید په اختر کې خپلو اولادونو ته دغه پلاستیکي وسلې وانخلي.
که یو ماشوم په کلونا کې هلیکاپټر واخلي د ده ذهن به د پایلټ جوړوي. که یو ماشوم په کلونا کې موټر واخلي اسکولیټر واخلي د ده ذهن به له محنت سره جوړوي. که یو ماشوم کلونا کې پستول مشین توپک توپنچا
مظاهره چانو له حکومت وغوښتل چې د دغو پلاستیکي وسلو پلورلو ته اجازه ورنکړي. د عوامي نېشنل ګوند یو غړي محمدان لون وویل دغه پلاستیکي وسلې د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې جوړیږي، خو وایي هلته پر پلورلو بندیز دی او د پښتنو ماشومانو د تباهۍ لپاره د کاروبار په نامه رالېږل کیږي.
په لاهور کې د دغو کلونو پیکجې دي، په اسلام آباد کې دي، په ګجرانواله کې دي هغه خپل بچو ته قلم ورکوي، زموږ ځای بچو ته توپنچي ورکوي، ماشينان ورکوي یا توپک ورکوي. دغه خبره کو چې توپک بند ک قلم راکا.
لیکوال او شاعر شهیم کاکړ وویل دغه پلاستیکي وسلې هم ماشومان له جنگي کلتور سره تړي او هم د ماشومتوب د لوب او خوشحالي شی بیت راخلي.
دلته چې د زموږ ماشومان ته کوم چې د انسان خوا دغه په شعوري تور کم د توپک کلچر را نه ورکړي، د اصلي په شکل کې د کلونو په شکل تو کومر چې دا ماشومان ته واخو، دا ماشومان یو خو ذهنیت جوړیږي، یو پر بل باندې توپنچې نیولې وي، سبا د قتل له غارت سره له وحشت سره ولدي دي.
د یادونه ورده چې د ژوب سیم مرستیال کمشنر اعظم کاکړ څو ورځې مخکې لا دغه پلاستیکي وسلو پر خرڅلاو بندیز اعلان کړی دی. د پلاستیکي وسلو په ضد له څو کلونو راهیسې مبارزه کیږي، خو دا چې حکومتونه د خرڅلاو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه نه پورته کوي. په پښتني سیمو کې تجاران اوس هم په لوی زړه دغه پلاستیکي وسلې له پنجاب راوړي او پلوري.
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی چې دغه اداري فساد چې دی په افغانستان کې ډېر دی. اداري فساد یې ورکه کوي، نور هر څه خپل سره تکیر سره سمېږي.
زه د کابل اوسېدونکی یم. فساد باندې خو ټول کتل دي وروره ګوله، موږ فساد والا سړی هم نیولی نشو. باید حکومت دوی کله رښتیا په واقعیت سره فساد ورکوي، نو وروره ګوله یو شماره دې تلویزیون د لارې نه خلکو ته اعلان کړي یا د راډیو د لارې نه چې موږ فساد والا. زه د ورځې شل دانې همدغه کابل کې شل کسه فسادګر همدغه رشوت خواره زه په ګیر ورکولی شم شل نفره. نو دا په خوله ویلي چې فساد 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 ورکول فساد مساد نه ورکېږي. همدغه فسادګر چې دا همدغه چې ته ووایه وړې دا کا کې وارن دربانې کې گزارن دربانې کې.
سلامونه. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. زموږ څنګه په هلمند ولایت کې دا دی چې په ریاستونو کې کله چې بستونه اعلان ته دي، د اعلان وروسته بیا یا د رئیس د اکا زامن، د ماما زامن، د رئیس قومان کامیابه کېږي او نور خلک مس کامیابه کېدلی. یا ځینې رئیسان د بستونو چې خالي د هغه پر ځای باندې سرپرست خلک ګماري.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو ملي پاوس کې امنیتي ځواکو کې چې اداري فساد د خپو نوانو ته تر څوڼکې سره ویښتانو نه وخته وي، نو ملکي خلکو نه به طالبانو نه داعش نه څه ګیله دی. همدغه علت دی چې د دولت او د ملکي خلکو ترمنځ د ځمکه آسمان په توپیر واټن زیات شوی دی.
د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د هغه امریکایي پخوانی چارواکي مجسمه جوړیږي چې د یو تړون له مخې له روسیې الاسکا د امریکا د متحده ایالاتونو له خاورې سره یو ځای کړ. نور تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
دغه مجسمه د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ویلیام هنری سیور چې له روسیې سره هغه تړون لاسلیک کړی چې له مخې الاسکا د امریکا له متحدو ایالاتونو سره ملحق شوي یا ته د درناوي په خاطر جوړیږي. د هغه مجسمه به د الاسکا په مرکز جونو ښار کې د جولای په درېمه ودرول شي. جونو د مساحت له پلوه د امریکا دوهم ستر ښار دی، خو نفوس دومره زیات نه دی. د 2010 کال د اسرائیل له مخې په دې ښار کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان اوسي. میری بکر چې د سیور د مجسمې د جوړولو د چارو د کمیټې یوه مشره ده، د شنبې په ورځ وویل چې په دغې مجسمې سره د 1968 کال د هغه تړون 1350 کلیزه لمانځل کیږي چې په اساس یې الاسکا د امریکا د متحدو ایالتونو له خاورې سره یو ځای شوه. د 250,000 ډالرو په ارزښت دغه مجسمه به د الاسکا ایالت د مرکز جنوب په مرکزي برخه کې ودرول شي. بیکر وویل موږ چې اوس ځانونه الاسکایان بولو وینو چې هغه زموږ لپاره څومره مهم دی. هغې زیاته کړه ښایي هغه به اوس د الاسکا په نوم نه یادېده، ښایي هم تر اوسه د امریکایي روسیې په نوم او یا هم په بل نوم یادېده. د امریکا متحده ایالاتونو د الاسکا سیمه د 1.2 میلیون ډالرو په بدل کې له روسیې راونیوله. الاسکا په 1950 کال کې د امریکا د یو ایالت په توګه په رسمیت وپیژندل شوه. الاسکا چې په وچه کې د امریکا د متحده ایالاتونو له خاورې سره نه ده تړلې او د کاناډا په لویدیځ کې پرته ده، د افغانستان د خاورې څه کم 3 برابره یعنې څه باندې 1,210,000 کیلومتره مربع مساحت لري.
بصیر هیله من له کابل په خپل سیمه کې لیکلي د کوچنی اختر مبارکي می ومني او بیا له وسلوالو طالبانو د غرض نور وسلوالو هیله کوم چې له اختر سره دې سم د تعهد وکړي چې نور مخالفتونه بس دي. محمد صادق له زابل څخه لیکلي خدای دې د دې کوچنی اختر په برکت هر څوک چې د ګران افغانستان خوار مظلوم بے ګناه ولس وژني تباه کړي. وحید فطرت له هلمند خدای دې دغه کوچنی اختر په افغانستان کې د سولې پیلامه کړي. عثمان غنی له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي د اختر مبارکي ټول هیوادوالو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې نور مو په وطن کې آرامي راسي. مسلی احمد زی له لوګره ټول ملت ته مبارکي وایم. له وسلوالو طالبانو هیله کوم چې سولې ته غاړه کېږدي. فضل الرحمن فضلي له ننګرهار لیکلي د وسلوالو مخالفانو څخه هیله کوم چې د اختر په خاطر دې له جګړو او جنګونو څخه لاس واخلي. ګڼو نور اوریدونکو هم د اختر په مناسبت پیغامونه را لېږلي چې له ټولو دلته مجموعي مننه کوو. لدیسره اوسنۍ خبری مجله پای ته رسیده. امید مرزبان.